کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې موظف ته باطل رای له اصلي رایو څخه جلا کړي. نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا عقرب پر 19مه به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 130 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنګټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا عقرب پر 19مه باید د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. ګل جان عبدالبدی سیاد نن وویل چې د انتخاباتو کمیسیون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي.
مونږ دغه ټول نتایج چې د ولایتونو راځي او یا دلته په مرکز کې د کابل دی ولایتي چې نن پیل کیږي دا تصفیه کوو. توري او سپینې رایه به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه مونږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
د خبرې داسې مال سوي چې د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 48 ساعته موده 13 نیمه شپه پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28مې نېټې د انتخاباتو له بهیر څخه تر 6000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 130 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې سوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیر کړي دي. د پوهنې د وزارت ویاندي نوریا نزهت د سه شنبې په شپه ازادي راډیو ته د دې ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل.
یک تعداد از افرادی که وابسته به طالبا هستند و در این ولسوالی فعالیت دارند
د وی یو شمیر وسلوال چې طالبانو پورې تړلې دي د ګیرو په ولسوالۍ کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کولی چې زموږ د ښوونکو تنخواه دي چې د محل د کابل بانک له لارې ورکول کیږي او ښوونکي له بانک څخه تنخواه اخلي هغه له بانک ونه اخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته تنخواه توضیح سي څو طالبان یوه اندازه مالیه ترې واخلي. د پوهنې وزارت بیان دی زیاته کړه چې د ښوونکو او د معرف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده سوی بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمته خوشي سوی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره په داسال کې کتلی چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل سوی دی. د ملي امنیت شورا له دفتر خبره سوی خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیپانګ سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکی سرتیری په وژل کېدو تسلیت ووایه او په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد یې د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پومپیو پرون ویل چې امریکا متحده ایالاتونو د مسافرتي ویزو د لغوه کولو او ځینو احتمالي بندیزونو د لګولو په حال کې ده. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و خو بیا راونه ووت. لومړی سعودي د هغه د وژنې تورونه ردول خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي په قونسلګری کې په فزیکی شخړه کې وژل سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خاشقجي وژنه د تاریخ تر ټولو بده پټونه یاده کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي غوښتي چې د جمال خاشقجي د جسد په اړه سپیناوی ورکړي. هغه همدرز ټینګار کړی چې د دې پیښې عاملین باید په استنبول کې محاکمه سي. 95 کلن جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم د پالیسیو منتقد و. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او دغلته د راتلونکو پانګونې د نوښت په کنفرانس کې د ګډون پر مهال وویل، له هغه وخت چې په انتخاباتو کې بریالی سوی او کار یې پیل کړی، هغه څه چې د هڅه کړې هند ته د دوستۍ لاس غځول دي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري چې د هندوستان سره به د سولې خبرې په دې هیواد کې د 2019 میلادي کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. او سپینې مڼۍ ویلي چې د یوه نوي فضایي ځواک د جوړولو په هدف طرحې مخته وړي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د فضایي چارو په اړه یوه کنفرانس ته وویل چې تر 2020 کال مخکې د خپلواک فضایي ځواک رامنځته کول ممکن نشکري. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړیو کې د امریکا د پوځ د شپږمې څانګې په توګه د فضایي ځواک تر رامنځته کولو امر کړی و. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبري خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي باطل رایې له اصلي رایو جلا کوي.
دا تصفیه کوو، تورې او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه موږ لرو.
په غزنی کې د امنیه قمندان د بدلېدو پر موضوع انتقادونه سوي.
خدا هم ویلای شو چې د په تبدیلی کې د خارجي استخباراتو لاس وو. کمانډان صاحب غزنی کې لاس راوړنه لري.
د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو چې د کندهار د امنیه قمندان پر وژل کېدو او نورو موضوعاتو یې لیکنې خبرې کړي. په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې ایران پر سعودي عربستان تور لګولې چې هڅه کوي د خبریال جمال خاشقجي له قضیې د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت، یعنی د لړم یا قرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. ګلاد جان عبدالبدی سیاد ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون معذب دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي. رحمت الله افغان د شغلي سیاد خبري تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
بله صالح صاحب، نن د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي معلوماتو د راټولولو په ملي مرکز کې د افتتاح په مراسمو کې د دغه کمیسیون رئیس وویل چې باطل رایه به له اصلي هغو نه بیلوي. په دې برخه کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ژمن دی، دوی چې په دې برخه کې نه زور چلیږي او نه هم زر چلیږي، او دوی به اصلي رایه له باطلو نه جلا کوي.
مونږ دغه ټول نتائج چې د ولایتونو ناراضي او یادلته په مرکز کې د کابل دی ولایت چې نن پیل کیږي، دا تصفیه کوو، تورې او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه موږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
ښاغلی سید وویل چې د پنجشیر همدارنګه د پروان د موادو انتقال کابل ته پیل سوی ده، او نن به د کابل هغه کوم مواد چې د هماغه مراجعه مسي او د انتخاباتي معلوماتو ملي مرکز کې به جای په جای سي. د همدارنګه وویل هغه صندوقونه چې له امضا پرته رای کې شتون ولري دغه به باطل اعلانېږي، او نتایج به په خپل وخت یعنی د عقرب په 19 اعلانېږي، خو له اعلان وړاندې به باطل رایه له اصلي رایه نه بیلوي. همدارنګه سیاد ومنله چې د انتخاباتي کارکونکو په کار کې ځینې ستونزې موجودې وي. دوی وویل چې په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس او ځینې هم په لوی لاس دغه د بایومیټریک ماشینونه خراب شوي وو، همدارنګه په قصدي ډول، خو په ځینو ځایونو کې د بایومیټریک سیستم کار نه کوي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت، یعنی د لړم یا عقرب میاشتې پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلانېږي. ګلاجان عبدالبدی سید زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون معذب دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. پا غزنی ولایت کی ده امنیه قماندان تبدیلی غبرگونونه پاره بولیدی. ده غزنی ده ولایتی شورا مرستیال ویل بعد مرغه پا افغانستان کی ده زینو نظامی او دولتی چارواکو تبدیلیانی ده سیمی ده استخباراتو پا خواشه کیجی. تفصیل ده حبیب رحمان تاثیر پراپور که.
د غزنی د ولایت شورا غړي وای په افغانستان کې د چارواکو تبدیلیان د افغان چارواکو او افغان ولس په خوښه نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه ترسره کیږي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامران په غزنی کې د امنیه قمندان جنرال فرید احمد مشال له غزنی څخه د مخیشي په غونډه کې وویل د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه په افغان دولت کې دننه ځینې عناصر هڅه کوي چې د کار خلک له کار څخه ګوښه او د دوی د خوشي کسان په دندو وګمارل سي.
خدا هم ویلای شو چې د په تبدیلی کې د خارجي استخباراتو لاس وو. کمانډان صاحب غزنی کې لاس راوړنې لري ډېرې لري، خو یوه عمده لاس راوړنه به زه دا وبولم چې موږ تاسو د دې شهیدان یو پنځه شپږ کاله کېږي په غزنی کې ترور کېږي، او یو کال موږ تاسو د ترور له امله په یوه نیمه میاشت کې پنځه اویا نفره دلی ترور شو چې هغه وړ وړ کسان وو. دغه ولایت او کمیساري ترمنځ په دا پلو باندې خلک موږ ته ترور شو، خو دغه یوه غټه لاسته راوړنه چې دی د غزنی په ولایت کې لري ترور چې دی راغی له ده سره ترور بند شو.
جنرال فرید احمد مشال په غزنی کې د اگست میاشتې د لسمې نیټې له سختې جګړې وروسته د سمنوالۍ له رتبې څخه د جنرالۍ رتبه ترلاسه کړه چې د غزنی د خلکو په وینا په دغه ځای کې د خلکو په زړونو کې هم ځای وموند. د غزنی امنیه قمندان فرید احمد مشال له پنځو میاشتو وروسته له دندې ګوښه او پر ځای یې داود ترخیل د ده ځای ناستی وټاکل سو چې امکان لري د چهارشنبې په ورځ په خپله دنده پیل وکړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږیست. په همدې خبرونه کې دا راپور هم خپرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته یو ور بیا خبرداری ورکړی چې پر خپل خاوره د هغوی افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې په افغانستان کې جنګیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه هم لولو.
ټاکل شوی چې د افغانستان بانک راتلونکي شنبه 22 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه 22 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزادې او رڼې پروسې له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو او سوداګریزو بانکونو څخه هم غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک دغه لیلام په داسې حال کې کوي چې د افغانیو ارزښت د ډالرو په وړاندې راټیټ شوی. په بلخ کې پر یو شمېر بزګرانو د پنبې راټولولو 114 کڅوړې وویشل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې د راټولولو دغه 114 کڅوړې له دویم ملي لومړیتوب څخه د ملاتړ پروګرام له لارې د دې ولایت پر یو شمېر بزګرانو وویشل شوې دي. نوموړي وویل دغه توکي د دې ولایت د نهر شاهي، دهدادي، بلخ او شولګرې ولسوالیو کې پر پنبکارو بزګرانو وویشل شوې. په دې کې د پنبې راټولولو کڅوړې، د سکشي، خولۍ او ماسک شامل دي چې د پنبې د نو لارو چارو د ترویج، د راټولولو پر وخت د ضایع د مخنیوي او د پنبې د کرکیلې د زیاتولو لپاره د بزګرانو د هڅونې په موخه ویشل شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 اویا افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
لنا جی صاحبینه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوسم یو بهرنی مسله څېړو. ایران پر سعودي عربستان تور لګولې چې پر تهران د بندیزونو د لګولو لاله هڅه کوي چې د خبريال جمال خاشقجي له قضیه د نړیوالو پمبلې خواته واړوي. سعودي حکومت د سیشمې پرز پر ځینو لوړ رتبه ایرانی مقاماتو بندیزونه ولګول. رضوان مراد دا موضوع څرلې په استودیو کې. راسره د مراد صاحب، ایرانی چارواکو پر سعودي عربستان دقیقا څه تورونه لګولي او تهران ولې دا ډول عکس العمل ښولی دی؟
مننه ساری صاحب. دا لومړی ځل دی چې ایران په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو د موضوع په اړه په یو نه یو ډول عکس العمل ښیي او مستقیما په سعودي مقاماتو تور پرې کوي چې جمال خاشقجي وژلی دی. او اوس چې ایران پرون سعودي عربستان پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل، نو ایران وایي چې د دې بندیزونو څخه هدف د سعودي مقاماتو دا دی چې په خپله په سعودي عربستان کې دننه په سیمه کې او په نړیواله سطحه له هغه جنایت نه د ایراني مقاماتو په خبره چې سعودي د جمال خاشقجي پر وړاندې کړی دی له هغې نه د خلکو پام واړي. یو دا یو ډول هڅه ده چې غواړي د ایراني مقاماتو په وینا سعودیان د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي. د سعودي عربستان د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک مارشال جنرال اسماعیل کوسری مهر ایرانی خبری آژانس ته دا څرګندونه کړې ده، وایي چې سعودي عربستان باید په نړیواله سطحه مسؤول وبلل شي او باید پرېنښودل شي چې دا ډول جرمونو څخه چې د جمال خاشقجي په برخه کې شوی دی په اسانۍ خلاص شي.
بلی مراد صاحب، پر ایران سعودي عربستان او لویدیځو هیوادونو تازه کوم بندیزونه اعلان کړي دي؟
متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو خو پر ایران خپل بندیزونه پر ځای ساتلي. امریکا وروسته له دې چې په تېره می میاشت کې له ایران سره د اټومي موافقې نه ووت، نو پر ایران یې بیا بندیزونه برحاله کړل. د ایران اقتصادي او د تیلو سکتور یې پنخه کړ. خو سعودي عربستان بیا د سه شنبې په ورځ د ایران د سپاه پاسداران ځواک د بهرنیو عملیاتو مشر جنرال قسیم سلیمانی په تور لیست کې شامل کړ چې نشي کولای سفر وکړي او دغه راز د هغه پانګه او نور څه چې لري هغه به کنګل کیږي په بهر نړۍ کې. دا هغه کس دی چې د امریکا د خزانې وزارت په 2011 کال کې تورن کړو چې سلیمانی او دغه راس عبداللهی او یو بل کس چې د ایران د امنیتي ځواکونو افسر دی صالحی، دا هغه کسان دي چې امریکا او سعودي ویلي چې په هغه وخت کې په امریکا کې د سعودي د سفیر جوبیر د وژلو پلان جوړ کړو. نو ایران او د سعودي ترمنځ یو بیا دغه بحران مخ په زیاتېدو دی او دواړه هیوادونه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مشکلات لري، خپلو کې پر یو بل انتقادونه کوي. خو د جمال خاشقجي په موضوع کې دا لومړی ځل دی چې ایران په مستقیم ډول له دې قضیې څخه په استفادې په سعودیانو تورونه پورې کوي او سعودیان د هغه په مرګ او په وژلو تورن غړي.
ډېره مننه له رضوان مراد نه. ومو اوریدل چې ایران پر سعودي عربستان تور لګولی چې پر تهران د بندیزونو د لګولو له لارې هڅه کوي چې د خبریال جمال خاشقجي له قضیې څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل چاپ ورځپاڼو د کندهار د امنیه قمندان پر وژل کېدو او نورو مسایلو لیکنې خپرې کړې دي. حمید مومن ورته کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د شهادت په څرنګوالي او د سولې په تړاو پر روانو بحثونو لیکنې کړې دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی دی چې افغان ولس مشر له پاکستان څخه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق وژونکي د افغانستان ته وسپاري. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې ولس مشر اشرف غني په کندهار کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې غونډې ته په وینا کې پاکستان ته په خطاب کې وویل چې د جنرال عبدالرازق د وژلو توطیه په پاکستان کې جوړه شوې، مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولس مشر دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې وړمه ورځ د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی اعلان کړی چې د کندهار د روسي پیښې پلان د ډیورند د کرښې بلې خواته جوړ شوی و. ملیارمن ورځپاڼې به لیکلی دی کله چې ولسمشر پوهیږي چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې تراهن په پاکستان کې دی، نو پکار ده چې امریکا اړ باسي سو په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي. ورځپاڼې لیکلی دی په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې په اړه چې پکې د کندهار د ملي امنیت رئیس هم وژل شوی، خو والی بیا په پښو لګېدلی او اوس مهال د امریکایي ځواکونو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، زیات ګمانونه موجود دي او پکار ده چې څرنګوالی برملا شي. روسپانه د خپل تبصرې په پای کې له حکومت د هغو کسانو د ژر تر ژره د ګوښه کولو غوښتنه هم کړې چې د هیواد د امنیتي او کشفي ادارو رهبري په لاس کې لري او ناغېړي کوي. هیواد دولتي روسپانه به لیکلی دی چې افغان حکومت له پاکستان څخه د کندهار د پیښې د عاملینو د نیولو او ورسپارلو غوښتنه په ټول جدت سره تعقیبوي، ان که دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو سبب هم شي. روسپانه وړاندې دې پوښتنې ته هم د ځواب ویلو هڅه کړې چې په حمله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان ولې نه دی زیانمن شوی. ورسپانه لیکي چې پر امریکایي قومندان جنرال میرل باندې د حمله د نه کېدو یو دلیل ښایي د امریکا له غضبه د پاکستان ویره وي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورسپانو په لیکنې خپرې کړې دي. ویسا ورسپانه لیکي د نېشنل انټرست مجلې لیکلی دی چې افغان سوله یوې نوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا لري. داسې اجماع چې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو سبب شوه. ورسپانه وړاندې په افغانستان کې د روانې جګړې پیچلتیاو ته په کتو لیکلی دی چې د سوله ییز حل پر وړاندې له پرتو ننګونو هم سترګې نشي پټېدی. ورسپانه دا هم لیکلی دی چې نېشنل انټرست امریکایي مجله په دې باور ده چې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ګټه په ثبات کې ده. نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې یو داسې بهیر پیل کړی چې پکې د امریکا، روسیې او چین ګټې سره وتړي. ملیارمن ورسپانه به لیکلی دی چې ټوله نړۍ او د شخړو دواړه غاړې دې نتیجې ته رسېدلې دی چې د افغانستان جنگ پوځي حل لاره نه لري، خو له دې سره سره هیڅ یو اړخ بل اړخ د قانع کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. ورسپانه د مطلب په دوام لیکي چې امریکا هڅه کوي چې د افغانستان له روانې شخړې ځان وباسي، خو د سیمې هیوادونه بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وخت څخه مخکې د وتلو په اړه اندېښنه ښیي. ورسپانه د مطلب په دوام دا هم لیکلی دی چې د سیمې هیوادونه لکه روسیه، چین، ایران او آن هند د سولې له خبرو لرې ساتل شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته یو ور بیا خبرداری ورکړی چې پر خپل خاوره د هغوی افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. پامپیو ویل چې په واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه د څرګندونو پر مهال کړي او ویلي دي چې په دغو ټاکنو کې د زیاتو افغانانو ګډون د امریکا لپاره د تشویق وړ پرمختګ دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له فرشتې جلالزی خبري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پرون په افغانستان کې انتخابات وستایله. وی ویل چې له ټولو خطرونو او خونړیو حملو سره هم په دې ټاکنو کې زیاتو افغانانو ګډون وکړ او دا د امریکا لپاره د خوشبینۍ خبره ده. پومپیو همداراز پر پاکستان ژغ وکړ او یو ور بیا خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره دي د هغو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې د پوینا په افغانستان او په هند کې حمله کوي. هغه وویل چې واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی سي. پومپیو ویل موږ توقع لرو چې پاکستان به پر خپلو لویدیځو پولو افراطي وسلوالو ته د تګ راتګ او تمکیدو موقع نه ورکوي. پومپیو ویل موږ تر دې زیات واضح پیغام پاکستان ته نسو ورکولی او که پاکستان دا کار ونه کړي او صادقانه عمل ونه کړي مسؤول به وګڼل سي. مایک پومپیو په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو د روغې جوړې د امکان په اړه هم خبرې وکړې. هغه وویل ټول په افغانستان کې روغه جوړه غواړي او د دې لپاره پاکستان نسي کولای چې طالبانو د حقانی شبکې او نورو داسې ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي. واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې شکایت لري چې پاکستان هغه افراطي ډلې تغذیه کوي چې په افغانستان او هند کې حمله کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تیره میاشت له پاکستان سره $300 میلیون پوځي مرسته هم له همدې عمله وځنډوله، خو پاکستان دا ادعا ردوي او وایي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې هم مرسته کولای شي. د طالبانو یو پلاوی د روانې میاشتې په پیل کې په دوحه کې د امریکا له استازو سره وکتل. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له ډېرې پخوا د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو ملاتړ څرګندوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 40 دقیقې کېدونکې دي. تاسو د ازادي راډیو غرمنی یو ساعته خبرونه اورئ. چین غواړي چې فضا ته مصنوعي سپوږمۍ ولېږي. نور جزئیات له اسمت سروانه اورئ.
چین غواړي په 2006 میلادي کال اسمان ته یو مصنوعي سپوږمۍ واستوي. دا سپوږمۍ به تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره ځلاند وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس دا سپوږمۍ به د چین د یوه ښار د پاسه 50 مایله لوړه ځای پر ځای شي. د چین په جنوب کې د چنګدو ښار چارواکي وایي دا سپوږمۍ به چې رڼا یې تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره زیاته ده، د چنګدو ښار آسمان د شپې له لوري روښانه کړي او حتی د ښار شاوخوا به رڼا کړي. چینایي چارواکو د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د دې پروژې آیډیا له یوه فرانسوي هنرمند څخه اخیستې چې د هندارو یو امیل د مځکې په شاوخوا کې انځور کړی و. همداراز کلونه وړاندې روسی ساینس پوهانو په آسمان کې د سترو هندارو د ایښودو په وسیله د نړۍ د ځینو ښارونو د روښانولو طرحه وړاندې کړې وه، خو داسې ښکاري چې هغوی په دې کار کې بریالي نه شول. د دې پلان پر اساس به د لمر رڼا د هندارو په وسیله ځانګړو سیمو ته منعکس کېده. د چین د چنګدو د فضایي مایکرو الکترونیک سیستمونو د ټکنالوژۍ او ساینسي څیړنو د مرکز رئیس و چون فون دو وای پر چنګدو ښار د مصنوعي سپوږمۍ د ځای پر ځای کولو پروژه مرسته کوي چې شپې رڼې وي. د ده په باور دا سپوږمۍ به له لس تر اتیا کیلومتره فضا روښانه کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پروژه به کله عملي شي. حاضر دمه ساینس پوهان او څېړونکي په دې کار کوي چې آیا داسې سپوږمۍ پر څارویو او نورو ژوو منفي اغیز لري او که یې نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زړه د کلک شیراد غورمای ته ولسوالۍ تاریخ خپل پیغام تاسو ته زما دغه پیغام دی. یا دغه ماشین چې راځي یا دې پر کارټون شي یا دې دغه ماشین بندې شي مشران طالبانو مشران یو خوري خار غریب ته یوه پرتنه ماکاره کې ځګر د مسلمانانو د غورمای ته ولسوالۍ د دولجو د تندو سره مخ کې ګرځ ولاړه یاراتو نور زوی ته بار شو ماشین چې د ماجرو پرنامه راځي د طالبانو مشران یې خوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمشت ولسوالۍ د لاهیل کلي څخه خبره کوم. او تیلان موږ په هرات کې د شپږ میاشتې کېږي چې هرات راغلي او دا خلک موږ یې نه د اسلام په سترګه کتلي نه د انسان په سترګه کتلي دي. او موږ د دغه لور مقامه څه دا هیله کوو چې دغه زموږ ناله ولې نه اوري او دا زموږ خبره ولې نه اوري. دا خو زموږ سره نه انساني چلند شوی ده نه حیواني چلند شوی ده. دغه یو خاص موږ سره نه درسي. نو موږ د لور مقامه څه دا هیله کوو چې د دې خلکو پښتنه ولې نه کیږي. که سړی یو ځای یو څو حیوانات ولري لا د دوه پښتنه کوي نو دا خو انسانان دي ولې د دوه خلکو پښتنه نه کیږي. والسلام.
زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د میزان ولسوالۍ ډېره سخته وچکلي ځپلې ده. د موسسات لخوا د هیڅ پاملرنه نه ده ورته شوې. د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي. ډېر خطرناک واقع په رامابین سکي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. هغه اوریدونکو چې په خپلو سیمو کې جدي ستونزې لري کولی سي چې هر وخت له هر ځای څخه د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه را ثبت کړي. په افغانستان کې مو یو شمېره فاره ده 0 و 23 3 1 0 و 23 3 1. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغان بیسیم شبکې د 313 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته ستاسو څوره لیږلي اسمسونه الولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفی جان زدران لخوس څخه په خپل سمس کې لیکلي، هغه زورواکي چې په انتخاباتو کې خپل ناکامي ګوري اوس به ګډوډي جوړوي. احمد شکیب له زابله د امریکایي چارواکو څخه مغوښتنه ده چې نور دې په تشو بې عمل خبرو افغانان نه تیرباسي، باید د طالب وسلوالو پر حامیانو بندیزونه زیات کړي. منور له چمن څخه لیکلي، پرودات ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو مسأله په کلکو ټکو غندو. غزنفر له نورستانه، موږ ته باید په وانت وایګل ولسوالۍ کې عاجل د روشن خبرتی شبکی انتن پالیسی له نور شبکو څخه په تنگ راغلی یو. عبدالواحد مدقیق له لوګره، د لوګر په دولتي روغتون کې درمل نسته، خلک پیسې نه لري، باید حکومت پاملرنه وکړي. اسد الله اندړ له زابل لیکلي، هر وګړی هر وخت او هر ځای سوله غواړي. او سنگر له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي، امنیتي مسولان باید هغه کسان هم تلاشي کړي چې پوځي یونیفورم یې په تن کړی وي. دا واستا سوزینی اسمیسونه چې د افغان بسیم شبکې د 313 شمیرې لاري مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د ازادي رادیو د خبرونه 3 بجې پورې دوام کوي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا عقرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. کلاجان عبدالبدی سیاد نن وویل چې د انتخاباتو کمیسیون موظف دی چې باطلې رایې له اصلي رایو جلا کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم جلال آباد لویه لاره بیرته د ترافیک پر مخ خلاصه سوې ده. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د هغه څه په اعتراض کې دا دروازه تړلې وه چې ګواکې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 130 ښوونکي او د معرف کارکونکي د طالبانو له منګولو خوشی سوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمتول. د پوهنې وزارت ویاندي وویل چې د دې ښوونکو او د معرف کارکونکو په خوشی کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده سوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړي په منځګړیتوب د طالبانو له برمتې خوشی سول. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد یې د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلی چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. او سپین مڼۍ ویلي چې د یوه نوي فضایي ځواک د جوړولو په هدف طرحې مخته وړي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سیشن پیپرز په واشنگټن کې د فضایي چارو په اړه یوه کنفرانس ته ویلي چې تر 2000 کال مخکې د خپلواک فضایي ځواک رامنځته کول ممکن نه ښکاري.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اوریدل. او نورو خبرونو تفصیل هر وخت د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د زهرو کاروان 19 پروگرام د خبرونی پاتې برخه جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زادالنافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې ملګری ملتونه د نشي موادو پر ضد مبارزه لپاره نړیواله ستراتیژي جوړوي. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمه پیښه تر راغځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د نشې موادو یو کارخانه ویجاړه شوه. د بدخشان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل د بدخشان پولیسو په کشم ولسوالۍ کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشې موادو یو کارخانه ویجاړه او په دې کارخانه کې 25 کیلوګرامه تریاک هم نیولې دي. په یو بل پیښه کې د بدخشان پولیسو 16 دیش بوتل الکولي مشروبات نیولې چې لارګو ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کیدل چې په تورې د دې موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. له کابل ښار څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ازادۍ راډیو ته وویل دا 300 کسان چې د کابل ښار د نادرخان تپی په شاوخوا کې اوسېدل له نشه یي موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونو لخوا راټول او د معتادینو ضربستریز روغتون ته انتقال شول.
د معتادینو راټولول یو دوامدار پروګرام دی چې معمولا په اونۍ او یا 15 ورځو کې یو ځل کیږي. په ژمي کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو شمیر ډیریږي او د نادرخان تپی معتادین هم په دې خاطر راټول سول چې له دوی سره به زموږ اجتماعي څانګه د کار د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. په پام کې دی چې په راتلونکي اونۍ کې هم معتادین راټول کړو.
د یادونې وړ ده چې په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو راټولولو کمپاین د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل او تر دې مهاله نږدې 2000 معتادین د درملنې مرکزونو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې و کسان د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال نیول شوی چې غوښتل یې په کورلا موټر کې تر 10 کیلوګرامو ډیر چرس له سرخرود ولسوالۍ څخه غنیخیلو ولسوالۍ ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په جلال آباد کې د نشې موادو شپږ پرچون خرڅونکي له 1.5 کیلوګرامو هیروینو سره ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې د ننګرهار پولیسو 315 کیلوګرامه نشه یي مواد له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ادبي او قضایي مرکز لومړنی او استیناف محکمو 13 کسان په جزا محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادبي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا 13 کسان چې یوه ښځه به د نشه یي موادو د قاچاقو د 10 قضیو په تړاو ادبي او قضایي مرکز ته معرفي او د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له 5 څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو 23 تورن کسان د مرکز ته معرفي شوي دي. له نیول شویو کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروین، 2 کیلوګرامه مورفین، تر 10 کیلوګرامو ډیر تریاک، 1500 کیلوګرامه چرس او 5300 شپږ شپېته ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه د نشې موادو پر ضد مبارزې لپاره نړیواله ستراتیژي جوړوي.
UNODC یو طرحه جوړه کړې چې هدف یې په نړۍ کې د نشې موادو له ګواښونو سره مبارزه ده.
کابل شاریان وایي محتاجین د هغو ځایونو وسایل غلا کوي چې عام خلک کار ځنې اخلي.
ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسفانه دغه ستونزه شته چې ځینې معتاد کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفاده ځینې کټارې یا دروازې باسي او خرڅوي.
د برقي سګریټ په اړه له ډاکټر سید حبیب اروار سره مرکه لرو.
د دې په جوړښت کې اصلا 80% نیکوتین استعمالیږي.
رحمت الله وایي چې د ناسم علاج له امله په لږ وخت اسو
د بی غیرتۍ ژوند کې روان دي، د بی ننګۍ ژوند کې روان دي، د بی عزتۍ ژوند کې روان دي، د بی دیني ژوند کې روان دي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
زدارنا نه دي شرموم
قسمه ده موټر ته راپورته شه چې نا وخت کېږي.
قسمه ده ده دې در پورته کېږم د دروازه خلاصه کوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې ادارې په ستراتیژیکو فعالیتونو باندې لاس پورې کړی دی. د دې فعالیتونو هدف دا دی چې په نړیواله سطح د نشې موادو د تهدید مخه ونیول سي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې څانګې استازي مارکو لنوای دا ستراتیژیک ساتونو میږي د نشې موادو په برخه کې د پخوانیو پلانونو د نتایجو په پام کې نیولو سره چمتو شوی دی. دا ډول به په دې ستراتیژي کې د دولتونو د نشې موادو پر ضد مبارزې پلانونه هم په پام کې ونیول سي. د افغانستان د نشې موادو سره د مبارزې وزارت د دې ستراتیژي هرکلی کوي او وایي د افغان دولت ملي پلان په پام کې نیولو سره به دا ستراتیژي د نشې موادو پر ضد ملي عمل پلان نور هم پیاوړی کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره به د تیرو 10 کلونو د پروګرامونو تر ارزولو وروسته له نشې موادو سره د مبارزې لپاره یوه جامع او نړیواله ستراتیژي جوړه کړي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو یا UNODC ادارې استازي مارکو لن د افغان دولت له نشې موادو سره د مبارزې سیمه ایزې ستراتیژي د ارزونې په غونډه کې وویل د نشې موادو پر وړاندې د ستراتیژیکو فعالیتونو پروګرام یا سارټو 3 عمده اهدافونه لري.
UNODC یو طرحه جوړه کړې چې هدف یې په نړۍ کې د نشې موادو له ګواښونو سره مبارزه ده. دا یو عملی او د بدلون وړ طرحه ده چې پر دې بنسټ به ملي هدفونه ترلاسه، له نشې موادو سره د مبارزې سیمه ایز میکانیزمونه جوړ او عملي شي. دغه ډول به له نشې موادو سره د مبارزې د سیمه ایزو او نړیوالو پروګرامونو ترمنځ همغږي رامنځته شي. کوم بدلونونه چې موږ یې له نشې موادو سره په مبارزه کې غواړو، هغه بدلونونه یو هیواد په یوازې ځان نشي راوستلی، بلکې د داسې هدفونو ترلاسه کول په نړیوالو پروګرامونو کې اصلاحات غواړي.
یو این او ڈی سی خبرداری ورکوي چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر سوی او هر کال یې غوښتنه نور هم ډیریږي. ښاغلی کولن وایي د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله له نشه یي موادو سره د مبارزې ملي پروګرام اغېزمن نه و، ځکه نو د کوکنارو کښت او تولید هم راکم نه سو. افغان دولت د نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال نړیواله ستونزه بولي او د یو این او ڈی سی ادارې لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ستراتیژۍ د جوړېدو هرکلی کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې عملي پلان او سیمه ییزې ستراتیژۍ نوې طرحې ته په کتو سره د سارټو پروګرام د عملي کېدو وړ دی.
دا د نړۍ په کچه یوه لویه ستراتیژي ده چې لا تر اوسه پورې نه ده نهایي شوې. یو این او ڈی سی یو سیمه ایز پروګرام هم لري چې افغانستان او د سیمې هیوادونه پکې شامل دي. په دې چوکاټ کې سیمه ایزه همکاري هم شته. د سارتو ستراتیژي هم د یو ستراتیژیک سند په توګه په افغانستان او سیمه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د تطبیق وړ ده.
د روان کال په لومړیو کې د تاشکن ازبکستان په کانفرانس کې له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې پر پروګرامونو ځکه انتقاد کېده چې د نشه یي موادو په کموالي کې ګټور او مؤثر نه ول. له همدې امله په دې غونډه کې د دولتونو استازو وړاندیز وکړ چې باید له نشه یي موادو سره د مبارزې یوه جامع او نړیواله ستراتیژي جوړه سي.
محمد ایاز ترنکو چې د ملګرو ملتونو لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ستراتیژۍ په اړه یې راپور اوراوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدل شي. او اوس به وګورو چې په کابل ښار کې د هغو ځایونو وسایل ولې خوندې نه دي چې عام خلک کار ځنې اخلي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې ډېری محتاجین عامه تاسیسات ویجاړوي. د کابل د امنیه قمندانی ویان حشمت ستانکزی ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې محتاجین د شپې لخوا د عامه تاسیساتو وسایل غلا کوي او بیا د زړو وسپنو په بیه خرڅوي. کابل ښاریان او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي بیا د محتاجینو لخوا د عامه المنفعت تاسیساتو د وسایلو په اړه اندېښنه ښیي او ساتنه یې د عامو خلکو مسؤلیت بولي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل ښار ځینو سیمو ته برغلم چې هلته د پارکونو پنجرې پر لختیو پرتې جالۍ، د اوبو نلونه او بمبی ویجاړې او وسایل وړل شوي ول. د کابل ښار چمنې حضوري چې څو کاله وړاندې یو خصوصي شرکت په ډیر مالی لګښت جوړ کړی و، اوس یې فلزي کټارې ماتې او په لسګونو محتاجین ورکې اوسیږي. دغه راز د کابل ښار په نورو سیمو کې هم د لختیو سرپوښونه او د اوسپنې جالۍ ویجاړې او یا غلا شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل په کابل ښار کې ځینې معتادین د عامه تاسیساتو وسایل غلا کوي او بیا یې د شپې لخوا په بازار کې خرڅوي.
هر بنسټ لپاره د پولیس او کنډکټ شته چې هغه امنیت وساتي. همدارنګه په ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسفه دغه ستونزه شته چې ځینې معتاد کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفادې ځینې کټارې یا دروازې باسي او خرڅوي.
کابل خاریان شکایت کوي چې په کوڅو او بازارونو کې له معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي چې معتادین د لختیو سرپوښونه او د اوسپنې جالې له ځانو سره وړي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. یو شمېر دوکانداران چې د کابل حضوري چمن ته نږدې میوې خرڅوي د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دا ورځای په شند چورای ملي واسه غون 15
په ملي واسه سلولاري کې می موټر پلختي کې ولوید او 1500 افغاني تاوني شوم. دا ځکه چې معتادینو له زړو مکریانو څخه د لختیو جالې وړې دي. هر چیرته چې د لختی پر سر جالې نشته هغه نشيان وړې دي.
کابل خاریان وای هر څوک چې د معتادینو د غلا مخه ونیسي دوی تهدیدوي، ځکه نو نشان لډاره پرته عامه تاسیسات ویجاړوي او وسایل له ځان سره وړي.
د کابل امنی قومندان په دې خار کې د عامه تاسیساتو د ساتلو لپاره د پولیسو یا ګرځنده ګزمی خبر ورکوي. لبلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړی فاروق مجرو بیا په دې نظر دی چې عامه تاسیسات د خلکو د هوساینې لپاره جوړ شوي، نو باید خلک یې له پولیسو سره په ګډه وساتي.
تمام تاسیسات که برای رفاه
طول عامه تاسیسات لکه پارکونه، جمعتونه، تفریحي ځایونه، د اوبو څاګانې، د اوبو رسولو شبکې، دا ټول د خلکو د هوساینې لپاره جوړ شوي دي او خلک مسؤلیت لري چې پاک او خوندي وساتي، ځکه خلک ګټه ځینې اخلي. خو د شپې له خوا یې باید پولیس ساتنه وکړي او پرې نږدي چې د عامه تاسیساتو وسایل لوټ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي له چارواکو څخه غواړي چې معتادین له ښار څخه راټول او د درملنې روغتونونو ته یوسي، ځکه چې د استوګنې په سیمو کې د معتادینو موجودیت ستونزې ډېروي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 2016 نیمې منځنۍ څپو خپرېږي او اوس به د برقي سګریټو په اړه خبرې وکړو. په دې وروستیو وختونو کې ګڼ شمېر ځوانانو د برقي سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټران وایي دا ډول سګریټ ډېر نیکوتین لري او د یو شمېر ناروغیو تر څنګ د احتیاط سبب هم کیږي. دا چې برقي سګریټ څنګه جوړښت لري، ځوانان یې ولې څکوي او کوم زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر سید حبیب ارور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا سګریټ څه ډول جوړښت لري.
ټول انواع د سګریټ د سګریټو تجاران یا مافیا ورته وایم، دا په دنیا کې په رنګارنګ شکلونو بدلوي، د دې په خاطر چې خلک قرار قرار دې ته متوجه کیږي چې د سګریټو یا د تنباکو استعمال څومره ضرورونه لري. برقي سګریټ اصلا په 2003 کال کې په چین کې د سګریټو د ترکولو دپاره د برقي سګریټ په نامه باندې یو شی تولید کې، او د دې په جوړښت کې د هماغه وخت نه تر اوسه پورې کوم شیان چې استعمالیږي د هغې کې یو خاص بوی او خوند تولیدیږي، ښه خوند ورکوي یو انسان دپاره څوکې چې اوسکي، چې د دې په جوړښت کې اصلا 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل وي، کېدای شي مایع په شکل وي، په دې کې استعمال شي. دې ته برقي سګریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بتری استعمالیږي. په تعصب سره د برقي بودن د دي یا بیټرۍ څومره ضرر لري، چې د دې برقي سګریټ د استعمال د وجې نه انفجارات رامنځته کوي چې ډېر خطرناکي.
د برېښنایي سګریټو څکول کوم زیانونه لري؟
د برېښنایي یا برقي سګریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري. په لومړي سر کې داسې یو خوازه او تبلیغات داسې و چې الکترونیک سګریټ د سرطان سبب نه کیږي، اما اوس تحقیقاتو دا په بریتانیا کې، په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي. هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي برعلاوه دې نه چې احتیاط رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي. او د دې په خوا کې نور هغه تنفسي ناروغیان چې د عادي سګریټو چلمو د شر نه پیدا کیږي، ستوني درد شو، د مختلف دردونو تانسلونه، نور دغه په استعمال باندې هم دا پیدا کیږي، حتی دغه نه خطرناک.
دا سګریټ له نورو عادي سګریټو سره څه توپیر لري؟
دې په شکل کې فرق دی، یو. دویم فرق دا ده چې دې کې یو خاص خوند دی په خاطر چې خلک وغولیږي استعمالوي، او بل دا ده چې د دې هغه ظاهري شکل داسې دی چې څوک نه ظاهر داسې متنفر نه کیږي. زموږ خلک اکثره پیژني نه وایي چې دا څومره ډولي چې دی. اضرار په لحاظ، په طبي لحاظ چې کوم خطرات د تنباکو او نیکوتین د استعمال نه پیدا کیږي، هغه که د دې سګریټ شکل په هر شکل باندې تغیر شي، د دې تنباکو د استعمال شکل او د نیکوتین د استعمال شکل، هغې نه به پیدا کیږي.
ځینې خلک یې ځکه کوي فکر کوي چې دا سګریټ د نورو سګریټو په شان تاوان نه لري، دا باور څومره سم دی؟
په لومړي سر کې کله چې په 2003 تر 2015 شپږم کال پورې په چین کې دا شروع وته، دا فکر کوي چې کېدای شي دا نسبت هغې ته ضرر کم وي، دویم دا ده چې سرطان ځان وي، دریم دا ده چې دا کېدای شي د سګریټو د پرېښودلو سبب شي. اما دا خبره وروسته غلط ثابته شوه. تاسف سره کمپنیانې په داسې انواو او ډولونو رنګونو باندې کوي چې خلک تشویقوي.
ځینې خلک باور لري چې برقي سګریټ د نورو سګریټو په پرېښودلو کې مرسته کوي، دا خبره څومره سمه ده؟
دا وروستي تحقیقاتو ثابته کړې ده کوم کسان چې دا برقي سګریټ استعمالوي سرطان اندازه 3 چنده زیاته. دوهمه خبره دا د سیګریټو د پری خودلو بانه باندې چې دا د استعمال زیاتیږي، نه یوازې دا چې دا د سیګریټو د پری خودو بلکې نور خلک چې سیګریټ نسکي هغه هم سیګریټ خواته زیات تشویقیږي. بل اخر د نور سیګریټ سبب د نورو خطرناک معتاد کېدو سبب کېدی شي. نو دا ټول هغه تبلیغات دي د ځوانانو او د خلکو د جذبولو په خاطر. په اصل کې دا ټول عین اضرار لري.
د برقي سګریټ په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروال سره د محمد ایاس د نکمه رکا اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د روزګان ولایت اوسیدونکي رحمت الله له 15 کالو راهیسې نشه کوي. د پخوا خپل دکان درلود او ژوند یې ښه و، خو اوس ډېر کمزوري سوی او له کاره لوېدلې دی. دی وایي چې د ناسم علاج له امله په نشو اخته سو. دا چې رحمت الله چا او څنګه په نشو اخته کړ او تر دې وروسته یې څومره کړاوونه ګاللې دي، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د روزګان د ولایت یم. زما نوم رحمت الله دی. زه تقریبا اوس 9 کاله یم. ما مخکې دکانداري کوله، زمینداري نشته. زما ټوخ کېدی چې ما هر څه دوایي ګولۍ خوړلې، شربتان ټوخ مې نه درېدی. ما ته ډاکټر ویل چې ستا د سږي پیپونه پراخ دي، تنفس اضافه کړي، هغه کوم ګیس کې بیا داسې ټوخ جوړېږي درته. دا ډاکټر ما سره اشنا و، هغه راته دا دود چې دی دا ستا د سږي پیپونه بېرته په خپل اندازه کړي. په دغه طریقه چې ما وشخل ما ټوخ به ودرېدی. ما کله کله بس داسې کار اخیستی، ما تعمل جوړ شو. د کابل ته راغلم، مرین درلودې، تاریخ نس کېدله. بیا کوي په بوتلانه کې به امپورټر مسکول نه په ځان باندې څوک مشر لرم، بچان لرم، کور لرم، ژوند لرم، نوم نشان لرم. تقریبا زه دنیوي کلو لرم، شپوره اتیا کلو ته راغلم. کاروبار کې تغیر راتلی، کمپیوټر راتلل. نه خو ته په نشه مصرفه یې، ستاسو د دنیایي ژوند پاته دی، ستاسو د قومي سیالي ژوند، دښمني ژوند ګره پاته دی. مصرفه شي بیا کله کولی شي چې ته یو څه وکړې. خپل 15 وخت لمونځ مې کوي، روژه مې نیوله، د مسجد موزیم اذان مې کوي، د قرآن وظیفه مې کوله. دنیا مې درلودله، هر څه مې درلودله، خو ما هر څه بالا حرکت نه لري. ډوډۍ نه څه خوړلې، بالا د لمانځه و د اوداسه بلم نه یې، نو بالا پروت یې بس. بالا ټول ژوند د سپاتې دی. حتی ماشومان داسې حالات کې چې ټول به په ژړا سو، چې ما به نشه کوله، زما کورنۍ به ګره په ژړا سو. زما د دوی دغه ته وکتل، بیا زه پلار یم، په دغه حالات کې دوی اولاد یم، ما به نن دوی ته نصیحت کولی. د زما په فکر کې ورکت، نو بیا ډېره پریشانی درلوده. د بې غیرتۍ ژوند کې را روان دي، د بې ننګۍ ژوند کې را روان دي، د بې عزتۍ ژوند کې را روان دي، د بې دیني ژوند کې را روان دي، د وطن فروشي ژوند کې را روان دي. نو په حالاته نه خبر ته خپل نه شکه، خپل د ناموس رسیدګي ژوند نشته کولی، د خپل کور نشته کولی، د خپل بچان نشته کولی، د خپل ځان نشته کولی. دا لري خاص سره به راخته دي. دا چې پیش راغلی دي چې سهار در مزګره به دکان ته نه يم راغلی، دا چې وخت راغلی دي چې میاشم په دغه کندار کې نه استولم، خپل نشم کوم قرضدار سره بیا پک نشه. خدای سي حالات چې نشه نشه جون نشه کولای، نه په خمه دي توپ کې، نه په نشه توپ کې. دا پیسې د اسنه در معلومې چې لکه هغه پانی سره شکه ستار ټول مغز ستار ټول زرو و داته کشش لدی چې زړه کله دا شی جرا واخلم. که موږ دوستان نه خوشي، اته چې پر دې لار روان دي، زموږ کله نه خوشي، دا لار نه خوشي. څو کې تیوار نه در کې یو کښنی و روان دي، اته زما بچی ورغله وایي زه د پلانې بچی ما چانه سره ته چې پور نه در کوم، قرض نه در کوم. زه اوس خپل ورغله ماته چا قرض نه راکړه، علت یې دا نشه و. دا منه دي، دا پیسې نه دي، کی مې خوایې کی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډ کیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما و اگرما ودری کا جیل تروانی
کان ورا داتے دادے ولاڑی ما.
السلام علیکم اگرما، ستڑے مشی
خیر اسی تام ستڑے مشی
خدای دې خیر کی چیر تروانی
دانو چھ د خندا خبر ده خیر و ولی بیزای خاندی یار لکه چی بیا دی خپ شرابو باندې ځان پړسولای دی که څنګه
ته زما پړسول څه کوې دا راته ووایه چې چیرته روان یې
زه یو واده ته روان یم
کاخه واده ته روان یا
ګوره ته زموږ کره ورشه زما زوی په کور کې دی زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار وکړو سره نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم
اولی ما کالی کلی دی او که په څلورو روان یم
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم واده خو میله وي خندا ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه خدای دې خوړ که
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې بندې دي
یعنې زما څخه دې خر جوړ که
خر خو ښه دی بار وړي ته چې نشه شې هېڅ په خبر هم نه پوهېږې په شرمو به مې وشرموې و سړیه
زه ډارنه نه دې شرموم تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که
سمه ده موټر ته راپورته شه چې ناوخته کېږي
سمه ده ده دی در پورته کېږم د دروازه خلاصه کړم
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې موټر چلوې پر هغه بلې دروازې راشه
ښه خو دغه دی زوروره په دا بله دروازه به درشم
اوف د ظالم بچی دا دې څومره ډېر شراب څښلي دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کېږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه
زارکت وکړه ډارنه هېڅ هم نه کېږي ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي تا غوندې خو نه یم زه خو تل هم داسې مستانه ګرځم زه خو شرابي یم خطرا سر جنگ کڑے
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینی
سماده در سر چیزه چی کینی اوف دا موسیقی چونره الوره ده اخو گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده باده لگیگی رازا چی لگلری کینو
مون که بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی ده دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لفکرونو گوره
خیر دی لږ صبر وکړه اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي
یاره دا موسیقي نه شم زغملی مغزې راوخوړل
اوس سړی ودې شرم وولو نو دا خو اسانه خبره ده پښې خو یې نه دي راتړلي راځه چې ولاړ شو نو
وروره دا سال دی مغزې مو راوخوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وده ده او کلي اوښانو
اوف لیوانه ی هغه څه دي وشرمولو چپ شه نو
ولې چپ شوم
واله کانو دا لیوانی دی چا دی
هله درځه چې ځو پسه دې را پرې کړه کم عقله د چا په کار کې څه کار لرې ته بل واده دی دوی پوهېږي او کار یې یاره ښه یې ویلي دي چې تر بې عقله دوست او هوښیار دښمن ښه دی
څنګه څه کار ورسره لرم
و سړیه ته لیوانی که په صد کې ولې نه قغال مغال کې دا سړی نشه دی که څه بلا وهلی دی واله کانو دا سړی څوک دی او چا خبر کړی دی
حاجي صاحب ډېر وبخئ دی زما سره راغلی د ده پر ځای زه بخښنه غواړم یو اشتباه ځینې وشوله ډېر زیات وبخئ
ته ستا خبره پرېږده بابا څه اشتباه رانه وشوه
اوف دا د خولې نه یې څومره مردار بوی ولاړېږي دا بدبخته خو نشه دی هله یې پولیس راوغواړئ ښه دی چې قمندان صاحب راغلی دی قمندان صاحب دا سړی نشه دی له دې ځایه وشړئ زموږ خادۍ را خرابه کړه
خیر دی حاجي صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو
احمقه یو خو نشې کوي او بل د خلکو په خادیو کې ګډوډي جوړوي
ته بیا څوک یې چې زما سره دومره دلایل وایې
اوس به پوه شي چې زه څوک یم پولیسو راشئ لاسونه ور وتړئ چې اوزې ته یې بوزو
ښه تاسې پولیس یاست
ډېرې خبرې مه کوه لاسونه شاته وړوه
یاره انوره په شرمو دې وشرمولو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زارو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.